شپږ بجې شوې. احمد شي بریم داسه د رډو ماښامنۍ خبري مجله وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې وړاندې په کابل کې د کورنیو چارو پر وزارت د چهارشنبې د ورځې د برید د تحقیقاتو په اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر څرګندونې لرو. دا به هم واوري چې یو شمېر اروپایي هیوادو د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت څخه غوښتي دي چې د ایران د اټومي موافقې حمایت وکړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه رضوان مراد اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای په کابل کې په یو شمېر شخصي کورونو کې تروریستان ساتل کیږي. د چک جمهوریت د پارلمان د استازو جرګې د جمعې په ورځ په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د زیاتولو پلان تصویب کړ. او د پاکستان پخوانی قاضي القضات ناصر الملک نن د دې هیواد د سرپرست صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای په کابل کې په یو شمېر شخصي کورونو کې تروریستان ساتل کیږي. وایس احمد برمک د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل احتمال لري چې هغه برید کوونکي چې د چهارشنبې په ورځ د کورنیو چارو پر وزارت برید وکړ له دغه کورونو څخه وتلي وي. دا باید معلومه شي، د کمرول لارې هم باید معلومه شي چې دا موټر له کومې لارې راغلي دي. اوس هم په کابل ښار کې په شخصي کورونو کې هغه کسان شته چې تروریستان ساتي، یا دغو کسان له کورونو راوتلي دي یا له کوم بل مسیر نه راوړل شوي دي. دا هر اړخیزو تحقیقاتو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د کابل د امنیت قومندان وایي د ملي شورا یو شمېر غړي، جنرالان او حکومتي مقامات په هماغه شان وسایطو کې ګرځي چې د کابل په روسي برید کې ترې کار اخیستل شوی. په دې اړه نور جزئیات په روانه خبرونه کې اورئ. د چک جمهوریت د پارلمان د استازو جرګې د جمعې پر ورځ په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د زیاتولو پلان تصویب کړ. د دې پریکړې له مخې به په افغانستان کې د چکي سرتیرو شمېر له اوسنیو 230 څخه 390 ته لوړ شي. دا سرتیری به د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونو ته روزنه او سلام مشورې ورکوي. د چک جمهوریت د مشرانو جرګې لا د مخه په افغانستان کې د دې هیواد د سرتیرو زیاتول تصویب کړی دی. د تخار ولایت د دشت قلا ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي او مدني فعالان وایي دا ولسوالۍ له حمله امنیتي ګواښونو سره مخ ده او که پاملرنه ورته ونه شي ښایي وسلوال بیا پرې برید وکړي. خو د تخار د امنیت امیر نظام الدین غوري وایي هڅې کیږي چې امنیتي ګواښونه ختم او دشت قلا کې بشپړ امنیت ټینګ شي. دښمن له موږ سره د مخامخ جګړې توان نه لري. موږ د دشت قلا اوسیدونکو ته ډاډ ورکوو چې ولسوالۍ به د دښمن له فعالیت پاکه کړو او خلکو ته به بیا امنیت ټینګ شي. وسلوالو درې ورځې وړاندې دشت قلا ولسوالۍ د څو ساعتونو لپاره ونیوله چې بیا د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر شا وتنبول شول. د پاکستان پخوانی قاضي القضات ناصر الملک نن د دې هیواد د سرپرست صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د پاکستان د ملکی حکومت قانوني موده هم نن پای ته ورسیده. د پاکستان په تاریخ کې دا دوهم ځل دی چې ملکی حکومت خپل 15 کلنه دوره بشپړوي. د پاکستان د اساسي قانون له مخې تر راتلونکو شپېتو ورځو پورې به په دې هیواد کې نوي پارلماني انتخابات کیږي. د پاکستان د نږدې 70 کلن تاریخ نیمایي د پوست تر واکمنۍ لاندې تیر شوی دی او د 1500 ملکي حکومتونو مشران مخکې له دې چې خپل قانوني دوره پوره کړي له واک نه لرې کړی شوی دی. د اوکراین د ختیځ د سولې د پروسې په اړه درېدلې خبرې ترې به د روانې جون میاشت په 11 نیټه په برلین کې له سره پیل شي. دا خبره نن د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د اوکراین د ختیځ له موریوپول ښار څخه چې د حکومت تر کنټرول لاندې دی د کتنې پر مهال وکړه. نوموړي ویل په دې خبرو کې د جرمني، فرانسې، اوکراین او روسیې د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي. د اوکراین په ختیځ کې له 2014 کال راهیسې د حکومتي ځواکونو او روسي پلو بلتون پالو ترمنځ جګړو کې څه د پاسه 10,000 کسان وژل شوي دي. لویدیځ هیوادونه او متحده ایالات په روسیې تور پورې کوي چې د اوکراین له بلتون پالو سره مالي او پوځي مرسته کوي. روسیه به د اوکراین په چارو کې مداخلې په اړه ادعاوې ردوي. د اسپانیا پارلمان نن د دې هیواد صدر اعظم ماریانو رخوی ته د عدم اعتماد رای ورکړه. ټاکل شوی ده چې د سوسیال ګوند مشر پیدرو سانچس د اسپانیا د نوي صدر اعظم په توګه وټاکل شي. ماریانو رخوی د عدم اعتماد رای تر اخیستلو څو شیبې مخکې ویل
دی وی لهغه څه چې مونږ په هیګو د عدم اعتماد حرکت عمل کیږي په دې معنی چې خغله پیدرو سانچیس به د هسپانیا نوې صدر اعظم وي زغړم لومړی کس و سم چې هغه تلاس او مبارکي ورکړم د ماریانو روخوی په مشرۍ د هسپانیا د خلق ګوند د مالی فساد تر رسوي وروسته د دې هیواد پارلمان هغه ته د عدم اعتماد رای ورکړه او د شمالي کوریا مشر ویلي دي چې له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو په اړه به پر خپل ژمنه ولاړ وي کیم جونګ اون دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره په کتنه وکړه د شمالي کوریا دولتي اژانس ویلي کیم پرون په پیونګ یونګ کې له لافروف سره په خبرو کې ویلي چې د هیله مند دی چې د شمالي کوریا او امریکا شخړه او له اټومي وسلو نه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو موضوع د ګټورو خبرو اترو له لارې په تدریجي ډول حل شي
دا سدی رډو ما شمنې خبری مجله اوري د افغانستان د کورونی او چار وزیر په کابل کې د چهار شنبه د ورځې د حمله د تحقیقاتو په اړه وایي
اساسا وسایط یا داخل شهر در خانه ها منازل شخصی نظام هستند یا از خانه از نو بیرسته یا ای که بیرون شهر آوردسته ای فیلن یک بررسی اما جانبه را ضرورت
داره ولی در کابل در شهر پزرده که دولت مخالف و وصله وال بریدونه کولی شی در موضوع مو لبخانی لوی درستیس شیر محمد کریمی سر شریکه کرده
امنیت ملی کابل خروالی دیر تدابیر نیولی شی نیولی امدی او پی پویگیم چطا باید وکی ولی نام علی کیگی یو اندازه پر غفلت ده
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو شمیر اروپایي هیوادو ترې غوښتي دي چې د ایران د اټومي موافقې ملاتړ وکړي دا موضوع مو د سیاسي چارو لکتونکي نصرالله ستانکزي سره مطرح کړي
د سیمه مسایلو کې چې هغه خپل اروپا او امریکا په تقابل کې دي او بیا د موږ د یو ګاونډي هیواد منافع پکې نغښتي دي دغه کنه باید د افغانستان دولت وکړي
په دې خبرونه کې مو له دې هم خبره وو چې په نړۍ کې تر ټولو زیات عمر د چا دی د افغانستان د کورونیو چارو وزارت د دې احتمال نه ردوي چې د کابل په ښار کې په ځینو شخصي کورونو کې ترورستان ساتل کیږي وایس احمد برمک نن ازادي راډیو ته وویل شای په کورونیو چارو وزارت باندې د چهارشنبه د ورځې د دوو زرهي موټرو حمله کوونکي هم له همدې کورونو راوتلي وي په ورته وخت کې د کابل امنیه قمندان وایي د ملي شورا ځینې غړي جنرالان او حکومتي چارواکي په داسې موټرو کې ګرځي چې د چهارشنبه پر ورځ ترهګرو د کورنیو چارو پر وزارت ورباندې حمله وکړه په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه وزارت باندې د چهارشنبه د ورځې د انتحاري او ډلهیزې حملې د څرنګوالي په اړه پلټنې روانې دي وایس احمد برمکوای له بشپړې پلټنې وروسته به معلومه سي چې په دوو زرې موټرو کې سپاره حمله کوونکي له کومه ځایه او څنګه د وزارت دروازې ځان رسولی ښاغلي برمک د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال هم په یو شمېر شخصي کورونو کې تروریستان ساتل کیږي
کار مجریان داره بررسي ابتدایي
هغه وایي لومړنۍ څېړنې روانې دي او دا باید تر اخره وپلټل سي د کمرو له لارې به ولیدل سي چې دغه وسط له کومې لارې راغلي تر اوسه هم په کابل ښار کې داسې شخصي کورونه سته چې په هغه کې تروریستان ساتل او روزل کیږي آیا دوی له دغو کورونو راوتلي یا له بېلابېلو لارو ښار ته داخل سوي دا هر اړخیزې څېړنې ته اړتیا لري د چهارشنبې په ورځ له زرهي موټرو نه په استفادې اتو وسلوالو په کابل ښار کې د کورنیو چارو وزارت پر ودانۍ لومړی انتحاري او وروسته ډلهیزه حمله وکړه د کورنیو چارو وزارت وایي حمله کوونکي ونتوانېدل چې د وزارت ودانۍ ته ننوځي او په لومړي قرول کې د پولیسو له لورې له منځه یووړل سول اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د دغې حملې مسؤلیت منلی خو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن چې له کابله یې د ویډیو کانفرنس له لارې واشنګټن کې خبریالانو ته خبرې کولې ویلي د دغې حملې تر شا د حقاني شبکې لاس دی ځکه د نوموړي په وینا دغه شبکې له دې وړاندې هم له ورته تکتیکه استفاده کړې ده هغه سوال چې امنیتي بنسټونه یې باید ځواب کړي دا دی چې حمله کوونکو له پوځي یونیفورم او زرهي موټر نه په استفادې څنګه وتوانېدل چې د کورنیو چارو وزارت تر دروازې ځان ورسوي د کابل امنیت قمندان وای هغه موټر چې حمله کوونکو ورنه استفاده کړې اسناد نه لري او د پیژندنې لپاره چړنې روانې دي. داود امین د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په کابل ښار کې حمله کوونکو موټرو ته ورته بې اسناد موټر اوس هم تګ راتګ کوي. د نوموړي په وینا د ملي شورا یو شمېر غړي جنرالان او حکومتي چارواکي له داسې موټرو نه استفاده کوي.
دا وسایط خو تاسو ته معلومه ده چې اکثرا د امو غټان امو چارواکي چې په پارلمان کې دي یا جنرالان دي یا په حکومت کې دي دغه خلک اکثرا ګرځي چون قیمت آسان ده چیرځه او دوی یو جواز هم لري ورته چې یو کارت د پارلمان لري او د دې کارت د عزت په خاطر د دې کارت په حرمت په خاطر پولیس اکثرا دغه وسایط نه لري چې پوهیږي چې دا د مقامات دي د وکیل صاحب ده د وزیر صاحب ده د خپله دغه یا قماندان صاحب ده دغه خلک اکثرا پولیس هم په احترام سره چې دوی تلری دوی نه درېږي نو په دې اساس دښمن هم د دې نه استفاده کړی دی او استفاده کوي بیا هم کوي که دغه پروسه تطبیق نه شي بیا هم دا استفاده کوي نو دغه عمله اجرا کړه په وزارت داخله باندې.
ښاغلی امین تاییدوي چې پولیس داسې موټر نه دروي ځکه دوی پوهیږي چې دا موټر د حکومتي چارواکو دي. د کابل د امنیت قمندان په وینا دښمن له داسې ضعیفې نقطې نه په استفادې د چهارشنبې د ورځې حمله کړې ده. بلخوا د ولسي جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه جرګې ځینې غړي له بې اسنادو موټرو استفاده کوي. د نوموړي په وینا دغه موټر د کورنیو چارو وزارت په توافق د ملي شورا په اجازه لیک ګرځي. ښاغلی عرفان له امنیتي بنسټونو په ځانګړي توګه له پولیسو غواړي چې بې اسناده او مشکوک موټر باید د تلاشۍ لپاره او ودرول سي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په کابل کې د کورنیو چارو پر وزارت د شوي برید د هر اړخیزو تحقیقاتو ژمنه وکړه. په دې حمله کې چې د چهارشنبې په ورځ وشوه اته برید کوونکي ووژل شول او څو تنه پولیس ټپیان شول. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په کابل ښار کې د خونړیو حملو د مخنیوي لپاره لازمه ده چې کشفي او استخباراتي ادارې هغه تدابیر چې نیولې دي عملي کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې یو هم د افغانستان پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی دی. له نوموړي سره په کابل کې رحمت الله افغان مرکه کړې. د مرکې په پیل کې د امنیتي هڅو د پیاوړتیا په ارتباط ښاغلی کریمی وویل
هغه مهم ټکی دا دی چې هم پولیس په حوزو په ولسوالیو کې په کوڅو کې په هغه کې که استخبارات دي که کشف دي او امنیت ملي په دې اندازه باید فعالیت وکړي چې کور په کور کوڅه په کوڅه ښار په ښار دوی باید نفر ولري وګرځي. ډېره ستړې وظیفه ده ولې دوی باید دا ترسره کړي او ترسره یې چې نه کړي موافقت نه شي ترلاسه کولی.
د کورنیو چارو وزیر وایي چې د کابل په ښار کې وسله والو ځال کړي دي یعنې ځینې کسان یې ساتي یو ورځې نو د دې لپاره چې دغه ستونزه حل شي څه کول پکار دي؟
دا ټول امنیتي مسله ده. امنیت ملی مقابل خروالی ډیر تدابیر نیولای شي نیولیم دي او پی پویږیم چې څه باید وکړي ولې نه عملي کېږي یو اندازې پورې دغه د په اصطلاح غفلت دی. که چیرې موږ په ټولو ساحو باندې کنترول ولرو یو او خلک دې ته جست کړو چې همکاري وکړي او دا همکاري په داسې صورت کې کېدای شي چې له خلکو سره تماس موجود وي د ملا امام له لارې د وکیلو ګزار له لارې د منطقې د مشرانو له لارې په هره کوڅه او کې موږ دولتي مشران لرو دا ټول کولای شي چې په دې کې ښه نقش بازي کړي. د هوټل خاوند د سرای خاوند دا ټول مسؤلیت لري چې حتی روزمره باید حوزې ته راپور ورکړي څوک راغلل څوک شته څوک مشکوک دی څوک ښه سړی څوک بد سړی دی. دا یو اوږده پروسه ده ولې بله لار نه لري غیر له دې نه چې کنترول وشي څوک چیرته اوسیږي څوک څه کار کوي او په همدا رقم سره خلک تشویق کړي چې د دوی په ساحه په ګاونډ کې څوک دي چې هغه مشکوک فعالیتونه لري تر شک لاندې دي بیگانه خلک دي دستي د راپور ورکړي.
څه کول په کار دی چې په کابل ښار کې هم د وسلوالو ځالې له منځه ولاړې سي هم د کابل د چهارشنبې د ورځې ورته پیښې مخنیوي وسي څه کول په کار دی؟
فعال کشف فعال امنیت د هر ساحې د خلکو پیژندل د مشکوکو خلکو تعقیبول او که چیرې په کوم ځای کې راپور موجود وي راپور راغلی وي چې په دې ساحه کې داسې یو څوک موجود دی یا مشکوک دي فوري د هغې نیول تلاشي کول تحقیق کول.
د شیر محمد کریمی څرګندونې مو اورېدې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په کونړ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي د نوملیکنې پروسه ښه روانه ده، تر اوسه کومه امنیتي ستونزې سره نه دي مخامخ شوي او تر دې دمه تر 78,000 زیاتو کسانو په خپلو تذکرو سټیکر لګولی دي. په دې اړه له کونړه روحل انوري راپور لري.
په کونړ کې د ټولټاکنو خپلواک کمیسیون د مپوهونې مسؤل سعادت الله مرزا د پنجشنبه په مازیګر ازادي راډیو ته وویل په ټول ولایت کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د نوملیکنې او په تذکیرو د سټیکرو لګولو پروسه په ښه ډول روانه ده، چې تر دې دمه له 78,000 زیاتو کسانو نومونه لیکلي دي.
ټوټل تقریبا زمونږ 78,800 پورې تقریبا نن ورځ پورې
په دې کې چپې درې ولسوالي نشته. هغه یو ورځ دونه هغې په مخابره باندې خپل موبایل کار نه کوي. د ښځو ونډه تقریبا 3% ده. پکې
سعادت الله مرزا وایي په یاده پروسه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ولس هم ورسره کلک ولا ارده او د همدې همکاري برکت ته چې تر اوسه کوم غواغ سره نه دی مخ شوی.
په کلر ولایت کې څه خنډه شوی چې هغه زموږ د کارمندان یا زموږ د نوملیکي پروسې د بندیدو باندې شوی پروسه ښه دی روانه ده. په ولایت کې په دې پروسه کې ولس او دولتي او ځانګړي امنیتي ارګانونه د ټول زموږ سره پوره همکار دي. موږ ښه پوره راځي.
د کونړ قومي مشران وایي دوی د تذکیرو اخستلو او ټاکنو کې د ګډون په ګټو خلک پوهوي، نو ځکه د نوملیکنې او تذکیرو اخستلو کار چټک شوی دی.
زمانو ملک خان بادشاہ په جماعتونو په ډبو قومي مشرانو کور په کور آگاهی کوي او خلک دې ته هڅوي چې راشي چې تذکیرې اخیستې نه وي. تذکیرې وخت اوس د سټیکرو پروسه روانه ده چې هغه تذکیرې چې اخیستې دي هغه وګړي راشي سټیکرې کړي. نو انشاءالله موږ دولت له ډاډ ورکوو چې زموږ ولسونه همداسي لګیري په تدریجي ډول کار مخې ته ځي ورځ ورځ کېږي.
میادات حقمل دی زما را ټول نه دا غوښتنه ده چې په خپله یو رای باندې داسې قاطع فیصله وکړي چې په دې ځای رئیس جمهور هم راولم، په دې ځای وکیل هم راولم او په دې ځای رئیس هم راولم. البته د انصاف باندې
خلک وایي که چیرته په ټول هیواد کې د تذکیرو د ویشاو د ټول ټاکنو کمیسون مامورینو سره ولس او امنیتي ځواکونه همکاري وکړي، نو په ډیر ښه شکل او د امنیت په فضا کې به دواړه پروسې ترسره شي.
په کونړ کې 78,000 او نږدې 800 کسانو د انتخاباتو لپاره نمونه ثبت کړې دي. د انتخاباتو په ارتباط په غزنی کې بیا د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دروازې تړلې دي. دا دفتر اعتراض کوونکو بند کړی دی چې له نږدې 24 ورځو راهیسې اعتراض دوام لري. دوی وایي چې په غزنی ولایت کې باید انتخابات حوزه وشي.
آزادي خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 0.5 نیولې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د بریتانیا، فرانسې او جرمني سفیران او د اروپای ټولنې شارژ دافران غوښتنه کړې ده چې افغان حکومت د ایران له اټومي موافقې د متحده ایالاتونو تر وتلو وروسته د دې موافقې ملاتړ وکړي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه ویلي چې دوی دا غوښتنه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره په پرونی کتنه کې وکړه. خبر پاڼه زیاتوي چې ښاغلی رباني د اروپایي هیوادونو استازو ته ویلي چې دی هیله من دی چې د تهران د 2015 کال له اټومي موافقې د واشنګټن وتل به د کابل او تهران ترمنځ د سوداګرۍ پر راکړې ورکړې ناوړه اغېز ونه کړي. د دې موافقې د ملاتړ یا مخالفت په صورت کې افغانستان کوم زیانونه یا ګټې لیدلی شي؟ په دې اړه احمد تکل د کابل پوهنتون له استاد نصرالله ستانکزی سره مرکه کړې. ښاغلی ستانکزی په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې افغانستان د اروپایي ټولنې د غوښتنې په وړاندې کوم دریځ خپلولی شي.
افغانستان په داسې قضایاوو کې نه باید ګوتې ووهي. د افغانستان په ګټه دا ده چې هغه شیان باید تعقیب کړي چې د افغانستان د ملي ګټو او د افغانستان د ډیپلوماسۍ د تاریخ سره تړاو لري او همدارنګه د افغانستان د اساسي قانون له مخې د افغانستان دولت مکلف ده چې د ښه ګاونډیتوب اصل رعایت کړي. په داسې مسایلو کې چې هغه خپل اروپا او امریکا په تقابل کې دي، په داسې مسایلو کې چې متنازع فیهي مسایل دي او بیا د موږ یو ګاونډي هیواد منافع پکې نغښتي دي، په دې کې نه باید د افغانستان دولت مداخله.
مګر کله چې هغه اروپایي هیوادونه چې له افغانستان سره زیاتې مالی مرستې کوي هغه غوښتنه کوي، بیا نو د افغانستان حکومت څه ویلی شي د دوی په وړاندې؟
زه فکر کوم چې افغانستان په هر صورت کې دا هیوادونه مرسته هم کوي، دموږ دوست هیوادونه دموږ په منافعو باندې، د موضوع په حساسیت باندې او د افغانستان دولت په اقتدار او قدرت کې د دې گاونډیو په ارتباط په دقیق ډول له موږ نه مسئله شاید ښې ولري. بلان اول داس ډول تقاضاوې ډېر توجیه وړ نه دي، که احیانا داس تقاضا وشي د افغانستان دولت مکلف ده چې د افغانستان د خلکو ګټې په پام کې ولري او همدارنګه خپل اساسي قانون ته باید متحد پاتې شي.
بله ستانکزای صاحب، ظاهرا د هغې اعلامیې له مخې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبره کړې ده، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی اروپایي شارژ دافیرانو ته همدا خبره کړې، ورته ویلي دي چې د افغانستان موقعیت ته په پام سره دی هیله من دی چې افغانستان له دې اختلافونو څخه زیانمن نه شي. یعنې تقریبا هماغه ستاسو خبره، هغه زیان چې افغانستان یې په دې اختلافونو کې احتمالا لیدای شي څه دي، کوم زیانونه دي؟
تاسو چې د ایران اسلامي جمهوریت په افغانستان کې د نفوذ ډېر ټکلري، دومره د نفوذ عناصر لري چې موږ په دولت متاسفانه کای په ټول ستور کې وجود لري. موږ یو زیات شمېر مهاجرین لرو، موږ سرحدات نه کنټرولېږي، موږ د ایران په اسلامي جمهوریت کې محبوسین لرو، ډېر فرهنګي وجوهات لرو. دا اوس ویل کېږي چې د ایران ایرانی مقامات د افغانستان د دولت له مسلح و مخالفینو سره مرسته کوي، کیدای شي چې دا وضعیت د موږ په ګټه هم نه وي، د اروپایي هیوادو په ګټه هم نه وي، د ناتو د غیر هیوادو په ګټه هم نه وي چې موږ یو اړخیز یو هیواد په څنګ کې ودرېږو او خپل نور ګاونډیان او منطقوي شریکان وژغورو.
د بهرنیو چارو له وزیر سره د جرمنی، فرانسې، برتانیا او اروپایي ټولنې شارژ دافیرانو لیدلې دي، او تر اوسه پورې داسې کوم راپور نشته چې له ولسمشر اشرف غنی سره به هم پر همدې موضوع د اوس چې تاسو خبرې پې کوئ په دې اړه به خبرې ورسره کړي. دا مسله ستاسو په نظر د څه ښکارندوی کوي چې هغو راځي د بهرنیو چارو له وزیر سره په دې اړه خبرې کوي او ولسمشر نه څه نه غواړي؟
پروتوکولی لحاظ طبیعتا شارژ دافیران یا د سفیر نکتیت مقامات طبیعتا باید د دوی د کار ساحه د بهرنیو چارو وزارت بلوغ وکړي. دوه مسله دا ده چې ښایي اروپایي اتحادیې هیوادونه دا فکر وکړي چې د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت یا د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر باندې خپل تاثیرات ولري، ښایي دا ادرس نه کېدلی. اما په هر صورت زه فکر کوم چې دا د افغانستان د دولت په لوړ سطح د تصمیم نیولو
د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پانځي استاد نصر الله ستانکزی. تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته اس ام اس راوستوي، د دې خبري مجلې پورسیو کې یو شمېر اس ام اسونه لولو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم، چې زه فرح خوشحال ترن میرم د دغه روزي په برکت سره دی الله پاک موږ تاسو ته نو چې یو امن راولي، او الله پاک دی چې زه خدای پاک یو کې د چې د ټول ورسته ځم په دغه بختور روزه کې او په دغه کې او دغه اختر تراتي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ د ټول او خلکو ته د هله د طالبانو د چارواکو څخه چې دا روزه په داروزي کې قربان وکي او به ګناه خلکو ته د مرجوب نه ناړي. والسلام با احترام، السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
د ازادي رادیو د دې خبري مجلې په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو. د سوریې ولسمشر له امریکایي ځواکونو غوښتنه کړې چې له سوریې څخه دی ووسی. بشار الاسد خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د امریکایي ځواکونو د حضور په دوام سره به د سوریه او امریکا د پوځونو ترمنځ کړکېچ زیات شي. د سوریه ولسمشر ټینګار کړی چې د کوردانو په مشرۍ د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو لپاره یوازینی انتخاب مذاکره او له حکومت سره روغه جوړه ده. د اسد رژیم چې ایران، روسیا او حزب الله ډلې ملاتړ کوي، په دې وروستیو کې له افراطي وسلوالو زیاتې سیمې نیولې دي. سلیم محمد صالح راپور لري.
د سوریې ولسمشر بشار الاسد خبرداری ورکړې چې امریکایي ځواکونه له سوریې څخه ژر ونوځي، د امریکا او سوریې د ځواکونو ترمنځ به کړکېچ لا پسې زیات شي. اسد روسیې له آر ټي یا راشا ټوډي ټلویزیون سره په مرکه کې د پنځمه په ورځ ټینګار وکړ چې د کوردانو په رهبرۍ د سوریې له کورد ځواکونو سره مذاکره ته تیار دی. د سوریې دیموکراتیک ځواکونه چې کوردانی مشري کوي د امریکا له خوا ملاتړ کیږي، او اوس مهال د سوریې پر یو پر څلورمه برخه کنټرول لري. خو بشار الاسد وویل د دیموکراتیکو ځواکونو تر ولکې لاندې سیمو د بیا نیولو لپاره به له زور څخه استفاده وسي. د سوریې ولسمشر وویل په سوریه کې یوازنۍ ستونزه ډیموکراتیک ځواکونه دي، خو د دې ستونزې د حل لپاره دوی لارې په مخ کې دي.
I think the best choice is to make a reconciliation.
زما په نظر تر ټولو غوره انتخاب روحه جوړه ده. دا زموږ په پروګرام کې هم شامل ده. خو کدهغه پروګرام ګټه ونه کړه، یوازینی چلند زور ته مخه کول دي.
بشر الاسد دغه راز ټینګار کړی چې امریکا باید له سوریې څخه خپل ځواکونه وباسي. د هغه په خبره واشنگتن باید په عراق کې له خپلو تجربو درس واخلي، ځکه د په خبره په سیمه کې خلک نور د بهرنیانو حضور نه مني. خو د اسد دغه خبرداری د امریکا د دفاع وزارت عکس العمل پر راولې دی. د امریکا د دفاع وزارت یو پوځي چارواکي ډګر جنرال کینت مکنزی وویل په سوریه کې شکل لوري باید پوسی چې پر امریکایي ځواکونو یا هم زموږ پر ائتلافي شریکانو حمله به یوه بده پالیسي وي. د بشر الاسد د رژیم ځواکونه چې د ایران د روسیې د هوایي حملو او د حزب الله د افراطي وسلوالو ملاتړ ورسره دی، په روسیې میاشت کې توانېدلې له داعش او د کردانو له ملیشو ګڼې سیمې ونیسي. بشر الاسد د روسیې راشا ټوډی تلویزیون ته وویل که د نورو مداخله نه وي د سوریې جګړه ژر پای ته رسیږي.
له بهرنۍ مداخله پرته په سوریه کې د وضعیت ښه کېدل تر یو کال زیات وخت نه نیسي.
د سوریې په وکلانه کورنۍ جګړه کې تقریبا 15 لک کسان وژل سوي او 5 میلیونه نور کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د سوریې ولسمشر په سوریه کې د ایران د حضور په اړه وویل چې په سوریه کې محدود شمیر ایرانی سلاکاران سته چې د سوریې قواو ته سلا مشوره ورکوي. هغه د می د لسمې حملې ته په اشاره وویل چې په لسګونو کسان په نتیجه کې وژل سوي یا هم ټپیان سوي او یو ایرانی هم پکې نه و شامل. اسرائیل ادعا کړې وه چې په هغه حمله کې په سوریه کې د ایران ځینې تاسیسات ویشتلې دي. خو د سوریې د بشري حقونو د سره ډله وایي له اپریل میاشتې راهیسې په سوریه کې د اسرائیل په هوایي حملو کې 8 ایرانیان او ایران پلوه پوځیان وژل سوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن په چچنیا کې وشزه د هغې د پیژندپاڼې له مخې 129 کلنه شوه. که دا نیټه سمه وي تر دې مشه نه په نارینه او نه په ښځینهوو کې په نړۍ کې شته. سالی محمد سالی نور جزئیات درکوي.
آیا دغه ښځه د نړۍ له تر ټولو زړو انسانانو څخه ده؟ کوکو استانبولوه د روسیې په چچنیا جمهوریت کې له خپل مسی سره یو ځای ژوند کوي. هغه وایي د جون میاشتې اول نیټه یې له کلیزې سره برابره ده او د استانبول وه د پیژند پاڼې له مخې هغه په 1989 کال کې زیږېدلې ده. که دا نیټه دقیقه وي نو دغه ښځه 129 کلنه ده چې تر ټولو زوړ انسان ګڼل کیږي. په هر صورت د هغې د اوږد عمر په اندازه ورباندې زیاتې خوارۍ هم تیرې سوي دي.
له دیر کوچنوالی فزیکي کارونو ته مجبوره شوم. تر غرمې مخکې به مې په باغ کې ځمکه اړوله او دا مې ورځنی کارو. مجبوره وم پنبه یا پخته، جوار او غنم وکړم. په خپل ژوند کې د هر کار کولو ته مجبوره شوی یم.
دا وایي د روسیې د وروستي تزار دویم نیکولاس تر استعفا 15 کاله مخکې زیږېدلې ده. هغه د بولشویک یاد روسیې د انقلاب په دوران کې هم ژوند کړی دی. دوی نړیوالې جګړې هم لیدلې. د پخواني شوروي اتحاد د ړنګېدو شاهده هم و او اوس یې د ولادیمیر پوتین ظهور هم لیدلی دی. د روسیې رهبر جوزف ستالین په 1944 کال کې د چچنیا او انګوشتیا وګړي تبعید کړل. منځنی آسیا ته د سفر او هلته د تبعید پر مهال د دغو وګړو څه باندې 100,000 کسان مړه شول. د استنبول وا د کورنۍ څوغړې هم په مړو کې شامل دي.
هیچا ته اجازه نه ورکول کېدله چې خپل مړی خاورو ته وسپاري. سپیانو ځینې مړی وخوړل. زما د خسر مړی هم له واسطې لاندې واچول شو. هلته په قزاقستان کې زما دوه زامن هم مړه شول. یوازې مې لور ژوندی پاتې شوه.
دغه زړه ښځه وتوانېدله چې خپل 6 ماشومان وژغوري. مېړه 10 کاله مخکې مړ شو. د دې د کورنۍ د غړو په خبره د استنبول واخوان د مړینې په وخت کې 120 کلن وو.
له ورونو او خویندو پرته ژوند ډېر سخت دی. له ګاونډیانو پرته مې نور کسان لیدو ته نه راځي. په دې ژوند کې نور هیڅ شی ماته خوشحالي نه رابخي.
تر استنبول و مخکې د نړۍ په سطحه تر ټولو زوړ کس د ژین لویس کالم په نوم یوه فرانسوي ښځه وه چې په 1999 میلادي کال کې د مړینې پر مهال 122 کلنه وه.
پوتلو تلو کې د افغان بیسیم شرکت له لارې ازادي راډیو ته څوره رسېدلې سیمې سونه نبي زاده له کندهار لیکي له ټولو جنګیالیو لورو څخه مې دا غوښتنه ده چې په دې روژې کې اور بند وکړي. عبیدالرحمن عباسین له هلمند لیکي طالبان ولي په هغو ولایتونو کې اور بند نه کوي چې بهرنیان نشته. عطاءالله له کونړ لیکي د خدای له دربار څخه دا هیله لرم چې په روژه کې اور بند وشي. دا خبري مجله مو هم دومره وه. بل خبري